شنوان در استدیوست و برای شما میگوید که در برنامه پیش رو چیا دارن. خوش آمدید سروان.
سلامت و سی نعیمی صاحب ستاره مشه قدرمن و آوریدون کو تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې نن د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده او تمه ده چې ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله به له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل نومونه به ولیکي. په یو بل راپور کې به واوري چې د سولې شورا هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره د خلیلزاد خبرې ښه نتیجه ورکړي. د نورو موضوعاتو تفصیل به له خبرونو وروسته واوري. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله به نن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړي. د امریکا ولسمشر د فدرالي ادارې په کارونو کې د ځان د ختمولو لپاره کانګرس ته یو لړ وړاندیزونه وکړل او په سومالیا کې د الشباب ډلې 250 غړي په هوایي برید کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله نن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه نمونه ثبتوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر وایان سید حفیظ الله هاشمی آزادی رادیو ته وویل تر دې دمه 12 کاندیدانو له دوی سره نمونه ثبت کړي او تمه ده ولسمشر او اجرایی رئیس نن نوملیکنې ته ورشي. ولسمشر غنی ته یوه نږدې کس پرون شپه آزادی رادیو ته وویل چې امرالله صالح د لومړي مرستیال او سرور دانش ده دویم مرستیال پتوګه د غنی په انتخاباتي سیالیو کې ملګری دي. د شغلی عبدالله ټاکنیس تیم عدالت او ثبات هم ازادي رادیو ته ویلي چې عنایت الله بابر فرهمند لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی د دوهم مرستیال پتوګه له شغلی عبدالله سره ولاړ دي. د ولسمشر د ټاکنو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه یو میاشت مخکې پیل شوې وه. تمه ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1398 لمریز کال د سره تان په نه ویشته منیټه وشي. زلمی خلیلزاد ویلی سولی ته در رسیدو لپاره چمتو دی چې د ټولو خواو مشروع اندیشنې له یوې داسې لارې ځواب کړي چې د افغانستان خپلواکي او حاکمیت تضمین او د سیمې د هیوادونو مشروع ګټې خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد دا خبره پرون شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې جګړه باید سمدستي پای ته ورسیږي خو د سولې لټون لا هم په دې معنا ده چې له اړتیاو سره سم باید جنګ وکړو. هغه زیاته کړې ګڼ کسان اندېښنه لري چې امریکا هم سوله او هم جنګ غواړي خو د ده په خبره د امریکا متحده ایالتونه سوله غواړي. زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته ورسېد او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. خلیلزاد د جنوري له اتمې هند، چین، متحده عربي اماراتو، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محال ویش له مخې دا سفر روانه سه شنبه پای ته رسیږي. د بغلان ولایت مدني ټولنې په حکومت غږ کوي چې شمال ته د پرتو لویو لارو امنیت خوندي کړي. دوی په یوه غونډه کې چې پرون ماښام په بغلان ولایت کې جوړه شوې وه ټینګار وکاوه چې له بغلانه تیریدونکې لوی لارې ناامن دي او حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د بغلان د مدني ټولنې د شبکې اجرایي مسؤل بابک قادری وویل که دولت د ټول بغلان د امنیت وست نه لري لږ تر لږه دې د لویو لارو امنیت وساتي.
یک مشکل بزرگی را که امروز مردم بغلان
دی وای ولوی استوزه چې د بغلان خلک اوس ور سره مخامخ دي. پلو خمری دوشی، پلو خمری بلخ او پلو خمری کندوز د لوی لارو نه امنی ده. په دې لوی لارو له بده مرغه هر ورځ مسافر د طالبانو له خوا زورول کیږي. د بغلان امنیتی چارواکو ژمنه کړې چې د لویو لارو د امنیت لپاره جدي اقدامات په پام کې نیولي خو د ژمي او ناسمې هوا په خاطر د لویو لارو د تصفیه کار ستونزمن دی. د افغانستان ولسمشر هم څو ورځې مخکې امنیتي ارګانونو ته امر وکړ چې د لویو لارو د امنیت لپاره اقدامات وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي ادارو د ځنډ ختمولو لپاره کانګرس ته ځینې وړاندیزونه کړي. له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په خاطر د کانګرس له لوري د بوریجې نه تصویبېدو د امریکا فدرالي ادارې تړلي او له څلورو اونیو راهیسې اتو لکو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. ډونالد ترامپ بېګا شپه په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې یو پلان وړاندې کړ چې په کې له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو د بوریجې د تصویب په بدل کې د غیر قانوني کډوالو موقت معافیت مهمه برخه جوړوي. د دې پلان په اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا هوایی ځواکونو په سومالیا کې د الشباب تروریستي ډلې 250 غړي په یو هوایی برید کې وژلي دي. په افریقا کې د امریکا پوځي قمندانې په یو بیان کې ویلي چې دا برید په سومالیایي پوځیانو د الشباب ډلې د یوې لویې حملې په غچ کې کړی دی. تر هوایی برید وروسته په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې یوه لویه لارۍ سوځېدلې او د ګڼو کسانو مړې شاوخوا پراته دي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون زرګونو کسانو لاریون وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشي کړي. لاریون کوونکو په خپل ولسمشر الهام علیف شخ کاوه چې د فساد ضد مشهور بلاګر مهمان حسینوف په شمول ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. کسان په لاریون بندیز وو او ویل کېږي چې تر مظاهرې مخکې سل کسان بندیان شوي وو، خو پولیسو ویلي چې 2800 کسانو په لاریون کې برخه درلوده. د ډیموکراتیکو ځواکونو ملي شورا او مخالفو ګوندونو دا لاریون رهبری کاوه چې د دوی په وینا شاوخوا 60,000 کسانو په کې برخه اخیستې وه. لاریون والو شعار ورکوه چې سیاسي بندیان دي خوشی شي او دوی ګټون کړي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو د نوملیکنې نن وروستۍ ورځ ده.
بابا اخیری ورځ چې د فتوان لپاره فری ولسمشر صاحب د فری ځای صاحب
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست نن یکشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. په اورزګان کې قومي مشانو او دینی عالمانو د سولې لپاره پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړه.
زما پر ټول دنیا چې کوم د افغانستان سره کومکې پاکستان د سولې او امنیت سره تاسې کې
په هلمند کې وی پیغلې په نوي ډول د سولې لپاره هڅه پیل کړې ده. د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. اته بجه او اته دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله نن یک شنبه لخپل دوه مرستیالانو سره د ولسمشر د ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ولیکي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایند سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې تمرل محلویش سره سم دا کاندیدان د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوملیکنې په وروستۍ ورځ نن یک شنبه دوه مطرح زیرې نومونه ثبتوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله. د انتخاباتو کمیسیون یو کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کاندیدانو نوملیکنه ښه مخته تللې او په وروستۍ ورځ هم نوملیکنه ترسره کوي.
دغه مرحله خو یو غټ تعداد الحمدلله هغه بچونه راغل د تاکونو خپلواک کمیسیون ته هلته ځانده ثبت کړ. تر ماښامه پورې تقریباً د لسو د پاسه کسانو ځانده ثبت راستن.
ولسمشر غنی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته پرون شپه تایید کړ چې امرالله صالح به د لومړي مرستیال او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه له ښاغلي غنی سره ولاړ وي. عبدالله عبدالله ته هم یو نږدې کس پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې دی به له عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله سعد عادتی سره چې په ترتیب د لومړی او دویم مرستیال ټاکل شوی د ولسمشری د ټاکنو د کاندید په توګه نوملیکنه وکړي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم عدالت او ثبات دا هم زیاتوي چې حکمت خلیل کرزی به د اجرایه ریاست لپاره له ښاغلي عبدالله سره انتخاباتي سیالیو کې ملګری وي. د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر یوه میاشت مخکې پیل شوی و چې تر دې دمه زلمی رسول، نورالحق علومي، حکیم تورسن، لطیف پدرام، حنیف اتمر، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او ابراهیم الکوزی د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلو کمیسیون د ټاکنیز مهالویش له مخې د 1999 کال د سرطان په 9 بعد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي، خو اوس د 1999 کال د جدید 10 د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د پای ته رسیدو ترڅنګ باید د انتخاباتو کمیسیون د عملیاتي او بودیجوي چارو پلان هم بشپړ کړي. د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر اویاند حافظ الله هاشمی وی ټولې انتخاباتي چارې ښې مخته وړل شوي او حکومت او نړیوالې ټولنې د انتخاباتو د تمویل لپاره ډاډ ورکړی.
دغه عملیاتي پلان هم آماده شوی دی. په مثال خو د اولیز جلسه کې په پد دغه سپنان هغه به موږ تاییده په مجلس کې، ولې د بودیجې په خاطر باندې بودیجه طرحه مسوده جوړه شوې ده. ظاهرا هم د نړۍ ټولنې هم د افغانستان حکومت تعهد سپارلی دی چې دغه بودیجه به موږ ته ورکوي، ولې موږ چې کله بودیجه نهایي کړه تر نومو ته تصویب کړه طبعا موږ هم به د نړۍ ټولنې سره هم به د افغانستان حکومت سره شریکو. زه فکر کوم چې مالي معاف کې
خود انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه له هغې ډلې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو خپل بایللی باور نه دی ترلاسه کړی او د کړکېچ د مخنیوي لپاره په دغو کمیسیونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د 2014 کال ولسمشری ټاکنو په سبب چې لانجمنې شوې او بالاخره د ملي یووالي حکومت په جوړېدو یې کړکېچ سوړ شو، په ټاکنیزو کمیسیونو باندې د بېلابېلو ډلو لخوا کلک انتقادونه وشول.
ټاکل شوې ده چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وي او په دې ورځ د افغانستان ولسمشر، اوسنی ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم خپل نومونه ثبت کړي، خو له بلې خوا د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې لا نهایي شوې نه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 10 نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست نن یکشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. د دې کمیسیون ویاند علی رضا روحانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له دې وړاندې هم د 9 ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. د همدې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي شکایتونو ته له رسیدو سره یې هڅه کړې چې حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 9 پخوانیو ولایتونو ترڅنګ د 10 نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست بشپړ کړی او نن د یکشنبې په ورځ یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري. دی وایي موږ 9 ولایتونه وخته ورلیږلي، همکاران مو هڅه کوي چې 10 نور ولایتونه هم بشپړ کړي او د دغه لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولیګو. موږ د ټولو هغو مواردو په اړه قاطع پریکړې صادرو چې شکایتونه یې پر وخت له موږ سره ثبت شوي او په اړه یې کافي شواهد هم لري. له دې وړاندې د همدې کمیسیون مرستیالې همیره حقمل ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي له کابل او غزنی څخه پرته د 22 ولایتونو وروستۍ لیست به د جدي میاشت له ختمېدو سره بشپړ کړي او د تطبیق لپاره به د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري. په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات د ځینو ستونزو له کبله نه دي ترسره شوي، خو د کابل لومړنۍ نتیجې تېره اونۍ اعلان شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې په تړاو له زرو ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو څارونکو د سیاسي ګوندونو استازو او یو شمېر مترزو کاندیدانو ویلي چې د کابل انتخابات له درغلیو ډکو، نو ځکه به یې د شکایتونو څېړل هم آسان نه وي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 9 ولایتونو تخنیکي کارونه هم بشپړ شوي او ممکن د دغو ولایتونو وروستۍ نتیجې د یکشنبې په ورځ اعلان شي. د یاد کمیسیون د ویان مرسیال زبې سادات ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دا نه ده مشخصه چې وروستۍ نتیجې یو ځای کا بیل بیل اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې 9 ولایتونو وروستۍ پایلې ټاکنو شکایتونو کمیسیون راستولې دي چې د هغې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي، او که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري پرېکړه وکړي نو ممکن دغه 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان.
له دې ټولو سره هغه کاندیدان چې په لومړنیو نتیجو کې ناکام دي د انتخاباتي شکایتونو لخوا د عدالت د ټینګښت انتظار باسي، خو به کتل شي چې له څېړنو وروسته حق حقدار ته که یو ځل بیا د معترضو کاندیدونو انتقادونه اوج ته رسیږي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لآزادی رادیو تخواه.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د اورزګان ولایت د مرکز ترین کورت سلګونو خلکو پر نړیوالو شغ وکړل چې که غواړي وسلوال طالبان سولې ته چمتو کړي نو پر پاکستان د فشار راوړي. دوی وویل چې په افغانستان کې رواني جګړې ته پاکستان پوکی وهي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ سلګونه خلکو په نړیوالو ژغ وکړ که غواړي چې وسلوال طالبان سولې ته چمتو کړي نو پر پاکستان بي فشارونه راولي. دی وایي په افغانستان کې د جګړې بل سوی اور پاکستان بل کړي او هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي.
جنگ روان دي او کم بدبختی روانه ده. دا ټول د پاکستان د لاسه په افغانستان کې د جګړو روان دي. دا ټول د پاکستان استخباراتي کړي دي. زما پر ټول دنیا چې کوم د افغانستان سره کومک وي د افغانستان پر مظلوم ولس زړه سوځي. د افغانستان د مظلوم ولس غم ورسره وي. هغه دې د پاکستان په پلیټي کې زور واچي. پاکستان دې د صلح او امیر سره کش کی. ان شاء الله په افغانستان کې صلح تامینېږي.
دغه بدبختی دا برنامه د پاکستان ظالم خدا ته په پوی پوی دی غضب اخته کې چې موږ افغانان فرنج نیږي او موږ خپل غریبی را واخ خپل ژوند وکړو.
دی هغه کسانو ته د کافر لفظ هم وکاروي کوم څوک چې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي.
دا جهاد ویل او حرام جګړه ته کلمه د کفر ده.
په هیڅ د یو دیني علماو موږ پر طالبانو ورونو غږ کوو چې د خدای دپاره که علم لري هغه علم ته وایه چې ما ته د جنگ کومنده مراکوه. ما ته د افغانستان د پلو پلچکو د انتحار کومنده مراکوه. ما ته هغه کومنده راکه چې الله د مسلمانه غوښته ده چې صلح او خیر.
یاد سلګونه کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د بهرنیو په لمسون خپل ورونه نه وژني.
زه دغه هیله لرم او دغه ارمان لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي، زموږ اولادونه هم تحصیل وکړي او خپل ارمان ته ورسیږي.
او په اخره کې مې بیا پیغام و طالبانو وروڼو ته دادی چې نور جنګ بس کړي، نور وینې تویده ختم کړي.
دا په داسې حال کې دي چې له دې څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې زرګونه خلکو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه زپلو او رسفاته ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلون رئیس پکښې کې د جګړې ډګر تود دی.
په وروستیو ورځو کې په خوست، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هغه حرکت په ملاتړ مظاهرې وشوې چې په هلمند کې د سولې لپاره څه باندې یو کال پخوا پیل شوی و. په هلمند کې اوس یوې پیغلې یو نوی ابتکار پیل کړی دی. په دې ولایت کې یوه پیغله د سولې لپاره د خلکو لاسلیکونه ټولوي. د لاسلیکونو لپاره لګول شویو بینرونو ته ډلې ډلې خلک ورځي او د سولې د دې حرکت په ملاتړ لاسلیکونه کوي. د سولې په برخه کې تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې ویل د هلمند ولایت څخه د سولې ولسی حرکت په نوم پروګرام پیل شوی و چې د هیواد تر ګوټ ګوټه پورې لاړل او له حکومت او طالبانو یې د اوربند غوښتنه وکړه. په هلمند کې د دې پیغلې له لوري د لاسلیکونو د ټولولو په باب د الیاس دایي راپور واوري.
د لشکرګاه ښار اړوند د پوهنې د ریاست پر څلور لارې لګول سوي بینر ته د لاسلیک په موخه ډلې ډلې کسان راځي. که څه هم دغه حرکت د اوشني احساس په نوم یوې پیغلې پیل کړی دی خو دلته ښځې ډېرې کمې لیدل کېږي. پر یوه سپین بینر لیکل شوي دي چې موږ د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د دې حرکت د پیل کوونکو نه ځینو ښځو ازادي راډیو ته وویل سوله باید له کورونو او ښځو نه راپیل شي او بیا په وطن کې خوره شي. تر دې وړاندې د یو شمېر هلمندي ځوانانو لخوا د سولې د ولسي حرکت په نوم یو خورجوش پروګرام پیل شو چې تر دې دمه دوام لري. د سولې د ولسي حرکت غړو هم دا تېره اونۍ د اوربند په خاطر د هیواد په لویو ښارونو کې لیغې جملې کندهار کې هم لرنونه وکړل او د جګړې له دواړو غاړو د اوربند غوښتنه تازه کړه. د دوامدار سولې لپاره موږ هر ډول قرباني ته حاضر یو. د پروګرام مشره حسنی احساس وایي غواړو دنیا ته وښیو چې دلته جګړه تپل شوې ده او د هغوی باوجود چې جنګېږي داسې کسان هم شته چې له جنګه کرکه کوي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت د اوسنیو هڅو لپاره د سولې لپاره کې د غوښتنې ملاتړ په موخه د خپلو خویندو او سره د ورونو په ګډه لاسلیکونه راواخلو.
اغلی احساس ول سولیت تر بلهار وخت ش زمينه برابر ده او د خلګو د دوی د ملاتړ غشتنه وکړه څو حرکت پراخ سیو تر ډیر نور چې مهم و غزول سی د لاسلیکونو د پاره راتلونکو نارینه هم خوشاله دی وای د سولې په اړه هر ډول پروګرام او حرکت ملاتړ کوي دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړه چې د هلمند د خلکو ترڅنګ د حکومت د سولې ژغ ته مثبت ځواب ووایي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي
نننی حرکت چې دا حرکت زموږ د یو شمېر خوندو دخوا پر لارې اچول شوی او نارینه ورونو ته یې هم بلنه ورکوي واقعا دا د سولې لپاره یو مثبت حرکت دی زه فکر کوم چې انشاءالله په جنګ ښکیل اړخونه به یو ځلې بیا د دې خوندو د پلاوه په خاطر د خدای په خاطر دې ته حاضر سي چې نور سوله وکړي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت ګړندۍ شوي دي خو لا هم دواړې غاړې بې له قید او شرطه د سولې خبرو ته نه دي حاضرې شوي
ګڼو امریکایي ورځپاڼو افغانستان او بلجیم ته د امریکا د استازو د جرګې نانسي پلوسی د سفر د مخنیوي په اړه لیکنې خپرې کړې دي وروسته له دې چې د پنجشنبې په ورځ افغانستان او بلجیم ته د میرمن پلوسی د سفر د مخنیوي خبر خپور شو د دغه هیواد د کانګرس یو شمېر غړیو او رسنیو پرې سخت بحثونه پیل کړل واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د رئیس ادم سمیت څرګندونې خپرې د جمهوری پال سناتور له هیواد د باندې د نانسي پلوسی د سفر د مخنیوي په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه غیر دیموکراتیکه ګڼي پلوسی غوښتل چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره وویني ادم سمیت هم ویلی چې له هیواد بهر له پوځیانو سره د کانګرس د غړیو د کتنې مخنیوي خطرناک او غیر دیموکراتیک دی پولیټیکو ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده دې ورځپاڼې د پلوسی څرګندونې راخیستې دي هغې خبریالانو ته وویل چې ټرمپ د دوی د سفر په مخنیوي سره په صحنه کې د خطر د زیاتېدو احساس زیات کړی دی دې د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ تورن کړ چې د دوی د سفر خبرې افشا کړ او په دې توګه یې دوی له خطر سره مخامخ کړل ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پلوسی او د کانګرس نور غړي دي په تجارتي الوتکه کې لاړ شي د میرمن پلوسی په نا له دې سره په افغانستان کې د دوی لپاره وضعیت نور هم خطرناک کیږي د ترامپ ادارې د امریکا د کانګرس پر غړیو بندیز ولګاو چې ګواکې د نیمایي حکومتي چارو په ټپه درېدو پر مهال د دولت په الوتکو کې سفر نشي کولای په لوګر ولایت کې د آسیا فاونډیشن په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره ژمنۍ ښوونیز کورسونه پیل شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا کورسونه په مرکز پولي عالم او څلور ولسوالیو کې جوړ شوي او پکې هغو زده کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې بېوزلي او یتیمان دي د دې موضوع په اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري
په لوګر کې د نوي ښوونیز کال د تیاری په خاطر د آسیا بنسټ په مالي مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو کورسونه پیل شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد ښوونیز کورسونه د مرکز پلي علم په ګډون په محمد آغي برکی برک او خوخي ولسوالۍ د نجونو په مرکزي ښوونځیو کې جوړ شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادو راډیو ته وویل په دې ښوونیزو کورسونو کې څلور سوه نجونې زده کړې کوي چې په شاملېدو کې هغو نجونو ته لومړیتوب ورکړی چې یتیمانی او بېوزله دي
دا کورسونه د آسیا بنسټ لخوا په مرکز پرلم کې بیا منې د نجونو په لیسه کې د محمد آغي ولسوالۍ د محمد آغي د نجونو په لیسه کې د برک برک ولسوالۍ د برک راجان د نجونو په لیسه کې او دغه راز د خوخۍ د ولسوالۍ د خوخۍ د نجونو په لیسو کې جوړ شوي چې په دغو کورسونو کې شاوخوا څلور سوه زده کوونکي ګډون لري
که څه هم د لوګر اوسیدونکي د آسیا بنسټ لخوا پیل شوي ژمني کورسونه ګټور بولي خو وایي چې دا کورسونه د زده کوونکو د کامیاب په پرتله لږ دي لیدا د هغو زده کوونکو له ډلې ده چې د مرکز پلي عالم د بی بی امینې لیسې په کورسونو کې زده کړه کوي دی وایي دا کورسونه موږ ته ډېر ګټور دي ځکه چې موږ به خپل راتلونکي ښوونیز کال ته پوره تیاری ولرو دا ډول ډېرو کورسونو ته اړتیا ده ځکه چې ډېری کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې د هر ښوونیز مرکز ته ولاړې شي. نو که په خپل ښوونځي کې زده کړې وي بیا یې کورنۍ مخنیوی نه کوي. که څه هم په لوګر کې خواوشا 50,000 نجونې په زده کړو بوختې دي چې دا د ټولو زده کوونکو د شمېر 30% جوړوي، خو بیا په یاد ولایت کې دا د ښوونځي د عمر لرونکو نجونو په پرتله کم رقم دی. انیسه بهاچی د بی بی امینه لیسې مشر د وایي
کوشش میکنیم با مردم یک ذهنیت
موږ هڅه کوو خلکو ته یو داسې ذهنیت ورکړو چې دوی خپل هغه لونې چې په کورونو کې د ښوونځیو کې شاملې کړي. موږ سږ کال د دې ښې پایلې درلودې. زموږ د ملایمام د تبلیغ له کبله خلکو خپلې هغه لونې هم ښوونځیو کې شاملې کړي چې عمر یې نسبتا ستر و او ممکن په راتلونکي کې نتیجې تر دې هم ښې شي. بل لوري ته د لوګر مدني فعالان هم په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونیزو ژمنیو کورسونو جوړول یو ښه ګام بولي. مدني فعال متیالله سرور وړاندیز کوي چې د لوګر د نجونو په ټولو لیسو او ښوونځیو کې د ورته ښوونیز ژمني کورسونه جوړ شي، ځکه دلته ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لکه څنګه چې په نړیوالو خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي ادارو د ځنډ د ختمېدو لپاره د کډوالۍ په برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. ټرمپ خپل نوی پلان چې پکې کډوالو ته ځینې امتیازات په پام کې نیول شوي دي، په دې شرط وړاندې کړ چې د مکسیکو سره د دیوال بودیجه منظوره شي. د دې موضوع تفصیل زما همکار سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو شمیر فدرال ادارو د ځنډ د پای ته رسولو لپاره ځینې نوې وړاندیزونه وکړل چې د ناسب شویو کډوالو موقتي ساتندوی معافیت یوه برخه ده. ټرمپ د شنبې په مازیګر په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او یو وار بیا یې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره 5,200,000,000 غواړي. ټرمپ هیله وښوده چې له کډوالو د ساتنې او په خاصه توګه د بې اسناده کډوالو لپاره د اسانتیا د برابرولو په برخه کې د ده نوی پلان له کانګرس سره یو میاشتنی کړکیچ پای ته
ورسوي.
په واشنگتن کې دواړه خواوې باید سره کښېني، یو بل ته غوږ شي، په یو بل د باور وکړي، یوې لارې ته سره ورسیږي او د مسئلې هواری پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د کډوالۍ سیستم ډېر مات دی او دی نن غواړي کانګرس ته داسې لار وړاندې کړي چې د حکومت ځنډ پرې پای ته ورسیږي او د امریکا د سویلي پولو ستونزې حل شي. ټرمپ وویل نوی وړاندیزونه یې له متخصصینو سره تر مشورې وروسته ترتیب کړي. هغه د خپل پلان ځینې برخې داسې بیان کړي: $800 million بیړنۍ بشري مرسته، $850 million مرسته چې د مخدره موادو د لټولو او عبوري سیمو د امنیت لپاره لګول کیږي، 2,000 قانون پلي کوونکي او پولیساتي مامورین او د کډوالو لپاره د 500 قضایي پلاوی ګمارل، څو د کډوالۍ شاته پاتې شوي 900 قضیې حل کړي.
The court backlog of believe it or not
Congress de Mexico popula ki da America la khwa da diwal da jurawulo la par da Trump la ghtani sara mukhalif da ichi la amale la nigdi saluro unay rahisi da federal idaro shaw khwa atola ko karkun ko ta mash na da workal shaway aw idari tanli di khu Trump wel che da America da sanajir ke da jumhuri ghtun ko mashar Mitch McConnell weli hamda unay ba pa de musawidi rai giri wakli. د ټرمپ تر دې وینا مخکې د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات غړیتوب لري په یو بیان کې وویل د ولسمشر ټرمپ وړاندیزونه د منلو وړ نه دي او امریکایانو ته پکې نیک نیت نه لیدل کیږي. هغې وویل ګمان نه کوي چې د ټرمپ وړاندیز دې په سنا کې کافي رایې واخلي. د امریکا د فدرال ادارو یو څلورمه برخه له کاره لویدلې ځکه ولسمشر ټرمپ پیسې پرې بندې کړې دي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژیو د اغیز په اړه کړې څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر 50% لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4 دی چې تر 0.5% هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغېز تر دې 4 برابره ډېر دی. اته بجې او 10 دقیقې دی د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی او دا هم د سات لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله نن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه نومونه ثبتوي. نن ورځ د کاندیدانو د نوم لیکنې وروستۍ ورځ ده. زلمی خلیلزاد ویلی سولې ته د رسیدو لپاره چمتو دی چې د ټولو خواوو مشروع اندېښنې له یوې داسې لارې ځواب کړي چې د افغانستان خپلواکي او حاکمیت تضمین او د سیمې د هیوادونو مشروع ګټې خوندي شي. د بغلان ولایت مدني ټولنې په حکومت غږ وکړ چې شمال ته د پرتو لویو لارو امنیت ښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي ادارو د ځنډ ختمولو لپاره کانګرس ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. د امریکا هوایي ځواکونو په سومالیا کې د الشباب ترهګرۍ ډلې 250 غړي په یوه هوایي برید کې وژلي دي او د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې پرون زرګونو کسانو لاریون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشې کړي. د روانې خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. دا تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ډېر غوسه کیږي. د ځوانانو د ډېر غوسه کولو د لایل څه دي؟
کوم کورونو کې چې تاتریخوالی ډېر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډېر حساس تربیه کیږي.
هغوی چې په غوسه کې کومه پریکړه یا کار کوي پایلې څه کېدلی شي؟
په ټوله کې غوسه خو په کار، پر ژوند، پر اړیکو منفي تاثیر لري.
او ځوانان څنګه کولی شي خپل غوسه کنټرول کړي؟
موږ باید خپل ځوانان، نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو چې د ډیالوګ لپاره مشکل حل کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
وای ځواني د احساساتو دوره ده، ځکه خو ځوانان په دې مرحله کې ډیر غوسه کیږي. په کور او لکوره بهر د ځوانانو غوسه سبب کیږي چې دوی ځینې داسې پریکړې او کارونه هم وکړي چې پایلې هم د دوی او هم د نورو لپاره خطرناکې وي. ځوانان په دې خطر چې ژر غواړي عکس العمل وښيي، په خپلو پریکړو او کارونو فکر نه کوي او د خپلو احساساتو د سړولو لپاره څه چې په وس کې پوره وي کوي. جاوید د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډیر غوسه کیږي. لامل یې دی راته وایي.
غوسه کیږم، خصوصا زه ډیر زیات مطلب توجه مې ډیر زیات خرابېږي که ماشومې کې غټي او دستي ورسره جنګ کوم.
خالد شانایل وای ډیر ځوانان په دې خاطر په کورونو کې غوسه کوي چې د دوی خبرې ومنل شي او هر څه یې په خوخه وشي.
کور کې جنجال کول پناه حق خبره دی، یاده زما خبره ولې څوک نه اوري، یاده منل کیږي ولنه، یاده پلان کې شه دسه دی، یاده کلی سونه دی وتشي. زه خپل په کور کې د سجون کوم لکه مسافر یو لکه ملمه چې راشي، ځکه زه خپل ځای ځان د خپل اچوم. اکثره وخت کوشش کوم دا ځکه چې زنه غوړم چې ما د لاسه زنانه په تکلیف شي، خور مور نور کچیرته ته نه حق غوسه کوي یا کار کوي یا کنځاکې نوغو زړه درنګرزی.
حنیفا ګیروال وای لا دی خبرې ورها خوا چې ځواني د احساساتو دوره بلل کیږي. په کور او ټولنه کې تاوتریخوالی هم سبب کیږي چې ځوانان غوسه ناک او احساساتي وي.
یو اساسي لامل یې کورنی تاوتریخوالی دی.
کوم کورونو کې چې تاتخواله ډیر زیات وي هغه ته هغه ځوانان هم ډیر حساس تربیه کیږي او دوی ډیر زر د هر مسلې په مقابل کې لزانه یو عکس العمل خي او اکثره نسی کوي چې خپل عکس العمل نه کنټرول کړي. کوم مقایسه کو هغه کورونی کې چې مثلا هغه ته محبت وي د کورنۍ په منځ کې او یو بل ته احترام ولري د هغې کورنۍ افراد کواسی چې خپل غصه کنټرول کړي کله چې دوی ته کوم مشکل پیدا کیږي په ډیر آرامه توګه باندې هغه حل کړي. محیط هم ډیر زیات تاثیر لري. کومو مملکتونو کې یا کومو هیوادونو کې چې هلته جنگ حاکم وي اقتصادي شرایط ډیر زیات سخت وي کله چې دوی نسی کوي چې هغو اهدافو ته ورسیږي دا د دوی پر روان باندې تاثیر کوي. دا د دې سبب کیږي چې دوی یو نوع عقده د دوی په زړونو کې پیدا سي او هغه عقده د دې سبب کیږي چې دوی کله چې له ډیر کوچنی مسایلو سره مخامخ کیږي غره وباسي چې اکثرا د سبانیت په توګه وي هم د جنگ په توګه د دوی ابرازوي.
د حنیفه ګیروال په باور هغه ځوانان چې ډیر غوسه کوي هم خپل او هم د نورو ژوند تاریخوي.
کله کله دوی سبانیت کې حتی داسې تصمیمونه نیسي چې په هغه کې د یو چا ژوند له لاسه ځي او دا د دې سبب کیږي چې مثلا بیا دوی خپل هم محاکمه سي او عمر په محبس کې په زندان کې تیر سي چې موږ اکثرا دغسې قضایې لرو. یا مثلا په عصبانیت کې دوی ځي داسې یو تصمیم نیسي چې هغه د دې سبب کیږي چې ټول عمر مثلا دوی پښیماني ولري.
هغه ملک سهار وایي هغه ځوانان چې خپل احساسات نشي کنټرولولی یو غوسه کیږي خپل ژوند هم نشي کنټرولولی او ډېرې داسې تېروتنې به ترې وشي چې جبران به یې ممکن نه وي.
تر ټولو بهتر دا ده چې یو څو په اړه څنګه کولای سي یو څو خپل احساسات کنټرول کړي. که یو چا خپل احساسات باندې ښه کنټرول درلود نو هغه د ژوند په ډېرې چارو کې به تر بل هر چا ډېر ښه بریالی وي. هغه اړیکه چې ده په کلو کلو جوړه کړې ده ډېر زر به له لاسه نه ورکوي. په ټوله کې غوسه خو په کار پر ژوند پر اړیکو منفي تاثیر لري. نو تر ټولو بهتر دا ده چې اوس اول خپل احساسات کنټرول په اړه فکر وکړو څه ډول کله په څوک کې خپل احساسات کنټرول کړو. که موږ خپل احساسات باندې کنټرول ونه لرو دا معنی چې موږ خپل شخصي ژوند ټولنیز ژوند اړیکو اته مالی ژوند باندې ډیر بریالي نه یو او ډیر واکمن نه یو.
دا خاغلی سهار په باور هغه ځوانان چې غوسه کوي او ژرک سلمل خي د نورو توانونو ترڅنګ به یو بل توان دا کړی وي چې ډیر خلک به روابط نه ورسره پالي.
معمولا غوسنه خلک ډیر دوستان نه لري. دلیم دای سي دي سره ډیر سړی په وژور مسائل باس فکرم نس کولای تک سپوږیز دی تر دې حد پوری نور روسه موضوع سر نس لای. په کور کې تر ډیر حد کورنۍ ژوند کې تاو تر خواله رمست کوي نو کورنۍ يم یو ډول هغه د سره علاقه مينم کموي. پر ټولنیز مسائل سیم په ټولګي په دی ورته ځو کېم د تر بل هر چا کم وي او ډیر خلک دته دی جوړ فکر دی او په تدبیر کس په نظر تر ډیر حد ما شخصي تجربه نه ورته ګوري ځکه د هر څه لپاره ډیر لند وخت کې پړه فکر کې دا باید سی اوبد سی یعنی نیسره سوال سی خاطر ډیر ورستي مرحله پر ورسی.
دا یو خصوصي په هنتون کارکونکو محمد جواد د غوسې د کنټرول لپاره وړاندیز کوي چې ځوانان د ډیرو هغو مسایلو په وړاندې چې د دوی په خوخه هم نه وي باید څغم وخی او کله چې متاثر کیږي سمدستي د خبره یا پریکړه نه کوي.
کله چې څوک فکر کوي چې ډیر غوسه ده په دغه حالت کې باید زیات څغم وخی چې چیرې هغه غوسه کې نه استله بل دغه درې سره مسلې پړه دی وغږیږي کوم کار څه شو دغه پرله فیصله هم کی او کچیر دا وسیله کی دغه فیصله پایله به هم تکوي او مسله به هم حل شي.
دا چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي د ډیر غوسې کولو انجام څه وي او ځوانان څه وکړي چې له غوسې کولو ځان وشخوري په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
استاد که په پایل کې درته وایي چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي.
زه فکر کوم په هر ټولنه کې دا فرق هم کوي اما په ټولنه کې د انسانانو په اړه دا مسله ستاسو ته یو برخه د عقلانیت برخه ده د انسان په وجود کې یو برخه د احساساتو ده. د احساساتو برخه انرژي ده ټوله او د عقلانیت برخه سنجش او نقشه او طرح او پلان او قانون ده. هر کله چې مونږ کنټرول وځو یا چلند کوو دغه وخت کې مونږ احساساتي چلند کړی دی هغه د انرژي سره برابر رفتار وکړی دی. د څه پایل لري هغه باید عقل مونږ ته تعیینی کړي. هر کله چې مونږ احساساتي چلند کوو عقل ته مونږ بیا نور نقطه یې کړه هغه نه استفاده ډیر نه کوو مشکل تر مخ کیږو. دا مسأله داسې ده چې یو اساسي لامل دی انسان په وجود کې د عقل نه کارول دي. عقلانیت چې وده ونه کړي کله انسانان په همدې وضعیت اخته کیږي. هر هغه څوک چې وایي کنه خشنه ټولنه یا د جنگ او د تاریخواله د لودن کې ټولنه همغه دي چې عقل رشد پکې نه لسته وي. هر ټولنه کې چې عقل رشد کړي الته د تفاهم او ډیالوګ او خبراتو لپاره نه مسله حل کیږي همیشه او د چلندون ته نه رسیږي. بنان اصلي لامل زما په نظر هر کله چې موږ عقل وده ونه کی او مشکل سره مخ شو احساسات چلند کو موږ د بدو پایلو لرونکو چلندونو سره مخ کیږو.
هغه ځوانان چې ډیر غوسه کیږي د دې غوسې پایلې به څه وي؟
زمونږ په ټولنه کې هم داسې پیښې شته ده. مونږ لیدلې تجربه شوې دي چې کله چې مونږ خپل احساسات نه کنټرولوو د مرګ او قتل رانیولې تر توهین او تحقیر او ارزښتونو ماتول او د روابطو خرابېدل او ډېر لوی لوی تاوانونه پورې راپېښېږي. داسې کورنۍ شته چې په یو عمر له یو بل سره بریک شوي دي، داسې انسانان شته چې یو د بل دښمنان ګرځېدلي دي، داسې پیښې واقع شوي دي چې انسانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی همدغه قهر او غصې او د یو ډول احساساتي عمل په وجه. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې د احساساتي عمل په نتیجه کې منځ ته راځي. واړه واړه یې کېدی چې ډېر زیات وي، د شخصیتي نظره، د عزت او د ابرو تویدل، شخصیتي شکست خوړل، عقدې پیدا کېدل، رواني تکلیفونه پیدا کېدل، عصبي تکلیفونه پیدا کېدل، فردي روابط خرابېدل، ځان باندې باور درلودل خرابېدل، داسې ټول ډېر نور نتایج کېدی چې ولري.
استاد، که ځوانان غواړي چې غصه نشي او یا داسې پرېکړه ونه کړي چې جبرانول یې ورته سخت وي، دوی باید څه وکړي چې هغه خپله غوسه را کنټرول کړي؟
په درې کچو باندې دا د حل لاره کېدلی شي مطرح سي. اوله اوږدمهاله ده چې هغه تربیتي او د روزنې مسله ده. مونږ باید خپل ځوانان، نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو چې دوی د ډیالوګ له لارې نه مشکل حل کړي، د خبرو اترو له لارې نه حل کړي. دې ته ونه رسېږي چې دوی تاوتریخوالی وکړي، خشونت او جنګ او قهر او ګزار او وار او دې شان ته ورسېږي. احساساتي عمل ته باید ونه رسېږي. دا اوږدمهاله خبره ده. مونږ باید په اوږدو کې داسې کسان ولرو چې هغه بیا نو معقول چلند وکړي. په منځمهاله کې هر یو انسان په خپلو کورنۍ کې، په خپلو دغه وړو وړو بنسټونو کې چې لري، اداره کې او دفتر کې، د نورو سره مکلف دی چې په ګډه داسې یو سیستم منځته راوړي او داسې د اړیکې خپلې جوړې کړي چې هر څه پکې په معقول ډول سره حل شي، نه په احساساتي او په اورجن او ګرم ډول سره. او په فردي ډول باندې موږ هر یو کس مسؤل یاستو. زموږ هر یو مسؤلیت دا دی چې انساني ټولنه کې انساني چلند وکړو. موږ د نورو په وړاندې باید خپل چلند داسې عیار کړو چې غواړو بلې زموږ سره هماسي وکړي، یا خپل چلند داسې عیار کړو چې که موږ وپوښتل شو ځواب ورته ولرو. بنا دا کولی شي په هر یو کس کې د هغه د چلند د کنټرول یو میکانیزم واوسي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسیال اغلی همیرا اقمل، مننه کوم لدی چې ازادي رادیو ته وخت راکوچې له تاسو سره مرکه ولرو. په سر کې کراته وې د غو شکایتونو په اړه چې سب چوي دي د افغانستان د ولسی جرګې د مترزو کاندیدان له خوا چې د څومره شمیر کې دي، څومره تر اوسه پرې چړل شوی دي، څومره پاتې دي، په دې اړه معلومات راکړي.
د ولسی جرګې ټاکنو کې د افغانستان په کچه د 14000 په شاوخوا کې، البته د کابل ولایت په شمول، شکایتونه ثبت شوي دي. چون د کابل ولایت ابتدایي نتایج وروسته اعلان شول، هغه به بیل پرېږدو. او د 22 ولایتو شکایتونه چې وروسته د ابتدایي نتایجو نه شوي دي، هغه دغو د رسیدګۍ او څېړلو کار تکمیل شوی دی. د لاسو ولایتو نهایي لیست په تېره اونۍ کې د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شو، او د لاسو نورو ولایتونو لیست هم نن باید موږ لګلای وای چې ځینې کارونه لا نه تکمیل پاتې دي. د راتلونکې اونۍ په پایل کې، د شنبه په ورځ، به د لاسو نورو ولایتونو لیست هم چې د موږ سره شکایاتو ته رسیدګي مرحله تکمیل شوې ده، هغه ابتدایي نهایي لیست به د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شي.
ولې څومره مستند دي دغه شکایتونه؟
خو دغه موږ یوه مرحله لرو، وروسته د ثبت شکایتونه په نامه د شکایتونو د تصنیف البته بیا دغه تصنیف کیږي د تصنیف په مرحله کې چې کوم شکایتونه مستند دي کوم شکایتونه جدي دي کوم په یو متوسط حالت کې دي چې د موږ نور زیاتره سړلو ته ضرورت لري برسې ته ضرورت لري او کوم هم د شکایتونه دي چې مثلا سور غلی شکایت کړي نه سند لري نه ثبوت لري نه اسناد لري چې تمن وغوته بیا موږ نشو کولای صرف په نامه شکایت رسیدګي وکړو هغه بیا رد کیږي شکایت رد کیږي اما خپل مرحله لري خپل مرحله کې باید تای مراحل شي
د جنجال ولایت کم یو تاسو په شکایتونه بری کم راخلي
خو دا سه ولایتونه متفاوته او به جنجال ولایتونه چې په استنافی مرحله کې مخته شکایت را نقل دای کندی و یو دوه شکایت د بامیان د ولایت و او پروان د ولایت و چغوم به استنافی هغه که شکایتونه نه درلوده لغه ده که نماندان و قناعت ترلاسه شوه
در دیر پلی پکم برخ که شکایتونه موجود دی اغل اخمال در انتخابات و شمیر چارون که بنسیتونو پده رسته و کلانو که چه غیر لدی چه فساد شوه ده داری فساد پده خو رایو که ده اخلاقی فساد پاره هم دو یادوانه اکلا ده موضوع تر کم پری واقعا موجود ده در انتخابات پلوک کمیسیون که
نو دا پوښتنه خاله چې په خپل د
تاسو په دې اړه باندې سره غلی
مو هم واځي هغه اورودلې دی ولې د دوغو کسانو چې په دې فساد باندې هلته لاس پورې کوو دوغو د وظیفه نه د لریتوب اطمینان
کم کسانو له په کوم مورد کې دي کاندیدانو سره د کار شوی دی او کنه د کارکونکو سره
خو په دواړو ساتو کې متاسفانه چې دغه نه کېږي مو پراته د تحقیق نه پوغو باندې خبري وکړو
یعنی سټډنټ پرې ورکړون دي
یعنی
څو مورد وو
دا خو چون اخلاقی جرایم دي زیاتره په انتخاباتي مسائل پورې هغه وخت اول شي چې ارتباط پیدا کړي د انتخاباتو په اړه باندې هغه اخلاقی فساد چې مخکې د ټاکنو په قسم کمیسون کې موجود و هغه په خپل په داخل د کمیسون کې وای انتخابات
سره کوم تړاو نه لري
انتخابات سره کوم تړاو نه درلوده اما دا چې هوس د اتهامات هغه شي وې دي وارد شي وې دي چې کچیرته دغه مختصابه تشي او هغه د مو براسه یو خی چې د انتخاباتو سره مثلا تړاو درلود یا په غو سره
شکایتون تاسو راغلی
مشخص په دې اکله مخته شکایت نه درغلی نه
مستاسی سیرن چې خی مثلا چې ورسته تر دې چې شکایتونه وڅیړي شي دغه کرته وي تقریبي څومره فیصله به دغه بدلونو کې دغه نتایج اعلان شوي لمړني نتایج اعلان شوي ورستی به څومره بدلونو کې د شکایتونو ته پام سره
دا ارتباط نیسی پا هر ولایت که ده انتخابات و ده برگزاری پا چرنگوالی چه حال تا چونه تخلف شوه یا چونه تقلب شوه یا چونه هم انتخاباتی جرایم تر سره شویدی او پا دو هم قدم که ارتباط نیسی ده حق و شکایتون و اعتراضون و چه اقعد ده مو پا ولایتی کمیسونو که ثبت شوی و ده چه اقعد چونه مستند و په هر کچه چې دغه شکایتونه مخته مستند غلی دي او نوماندان و رای ورکوونکو کمیسون د شکایتو ته ثابته کړی ده چې واقعا په دوغو حوزه کې یا په دوغو مرکز کې په دوغو محل کې انتخابات نه دي شوی صندوقونه ډک شوی دي او یا هم تقلب شوی ده یا حتی په دو بایومتریک تقلب شوی ده یا په زور په خلکو رای چول شوی دي او یا هر په هر سطح چې و اغه هم ډیر تاثیر په دې کې کړی چې د یو ولایت په ابتدایي لیست کې څومره تغییر او بدلون رسی موږ هغه لس ولایتونه چې اعلان کړی وو تقریبا په بازو کې یو نفر مثلا په اوروزګان کې اوروزګان کې صرف هغه خویندې چې دوی نومانده به په حقوق تغییر راغی نغه خورچ اعلان شو یا په ابتدایي لیست کې هغه په نهایی لیست کې لری شو لا په ځای بل راغله نظر کوم
د کابل کم نتایج اعلان شوې دي لومړني د فکر کوي چې څومره جنجال ورنګیز دي یا او شکایتونه په اړه ډیر موجود دي او د کابل یو ځل میر مترس کاندیدان چې نمونه په لومړني د سکنيشته دوی ته وختونه هم کړی چې انتخاباتي شکایتونه کمیسیون چې هغه خپل پریکړه باندې ودرېږي او باطل دي اعلان کړی دره په دې اړه ساس نظر سره
د موږ کومه پریکړه چې موږ مخکې کړې و د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو چې بیا د کابل ولایتي کمیسون د شکایتو هغه خپل سیړنې چې وکړي او شکایتو ته رسیدګي وکړي، دوغو په نتیجه کې بیا مخته یو وړاندیز وکړي چې د کابل په ولایت کې د تخلفات او تقلبات او انتخاباتي جرایم او کچا ډیره اوچته ده، او دا لا بل هیڅ لار نه لري غیر د نو چې مطابق د قانون باید باطل اعلان شي. بیا په موږ وخت کې په هغه باندې موږ هم پریکړه وکړه چې هغه د دې ابطال هم تایید کړ، نو بنان تروسا پور د موږ هغه تصمیم په ځای دی، هغه فقط په حالت تعلیق خرغلی وو، او هغه منځګیرتوب چې حکومت وکړ او هغه کمیسیون جمعنه وکړ د انتخاباتو کمیسیون جمعنه وکړ چې موږ ته هغه لازم اسناد و مدارک چې د غو په اساس باندې بیاشمیرنه په قانونی او شفافه توګه تر سره شي، د موږ کمیسیون په اختیار کې ورکوي چې متاسفانه هغه هم په هغه وخت کې چې موږ ورته ټاکلی وو په 2 ساعتونو کې موږ ته ایران نه کړل، یعنی هغه د خپل ژمنې پوره نه کړې، او د موږ پریکړه هم تر اوسه په خپل ځای ده، یعنی موږ دو په هغو پریکړه او تصمیم باندې کوم بل تصمیم نه دی نیولای. فقط ځنډول یم د دې په خاطر چې که واقعا هغه کمیسیون نیت د تفاهم او نیت د همکاری لري، موږ ورته یو فرصت ورکړو، یو چانس ورته ورکړو چې دغه همکاري د موږ سوال کې که چیرته امکان ولري، اما په هر صورت د موږ هغه تصمیم په ځای دی. دغه شکایتونه چې اوس د کابل په حوزه
د کابل د شکایتونو څېړنې شروع شوې،
بله، تر 12 بجو د شپې پورې ثبت د شکایتو دوام درلود چې د زرو په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي، او دا شکایتونه اکثریت یې ډېر جدي دي چون خلکو مخکې کار پرې کړی و، او با شماری د رایو چې په کابل کې مثلا تر سره شو، هغه فسادونه چې هلته تر سره شول، هغه تقلبات چې هلته تر سره شول، خلک ټول اسناد مستند په لاس کې لري، او په غیر دغه کې سیاسي ګوندونو سره هم اسناد و مدارک شته دي، د مدني ټولنو سره هم شته دي، د سیاسي ګوندونو د ناظرینو سره هم شته دي. په دې مرحله کې به بل اخر به د شکایتونو کمیسیون وضعیت ته په لیدو سره بیا تصمیم ونیسی چه آیا ما پریکره چه موگ ده کابل ولایت ده رای و ده ابطال بانده کریم و برتا موغوتا موگ تاییدی کرو، او کدا چه مثلا وضعیت و شکایتون چه رسیده لیدی
یو پلا پختانه غدا چه خلق شکایت کهی ده شکایتون و کمیسیون ده مراجعه کهی پیو هیلی پیو ممید مراجعه کهی چه حل تا یعنی فساد شوی دوی سر عدالت نده تامین شوی زکا مراجعه کهی دلتا څه فکر کوي چې تر کومه حده پرې صداقت او پرېښتینولۍ سره کار کیږي، او دلته فساد نه دی موجود مثلا چې هغه کسان سره چې ظلم شوی بیا هم مثلا له دې ځای نه هیلې ولاړ شي؟
که چیرته تاسو د موږ سایت ته مراجعه وکړئ، یا د کمیسیون د کمیشنرانو هغه فیسبوک پاڼو ته مراجعه وکړئ، یا د موږ هغه ټولنیزو شبکو کې چې کوم حسابونه لري، روغ
انتخابات کمیسیون هم دا خبرې کوي.
موږ خلکو ته بار بار ویلي دي که چیرته د شکایاتو کمیسیون کوم کارمند کمیشنر په هر ساعت او کچه چې واده تاسو نه دی پیسو غوښتنه وکړه، فساد یې وکړه، لطفا موږ
ولې څارون کې منسټونه وایي چې یو څه دوی هم په فساد کې ککړ دي.
د موږ په مخکې وخت کې بعض هغه باندې چې ماسې صرف اتهامات ولګول شول، صرف اتهامات په هغه کې په بعضو کارمندانو باندې، هغه موږ هغه کړل، په ارتباط هم تصمیم ونیو، بعض هم تبدیل کړل ولایاتو ته، اما په ثابت هم نشوه، یعنی اتهام په ثابت نشوه، بیا هم د دې په خاطر چې دی ته یو عبرت وي، دی ته یو تنبیه وي، او دیم تعدیب کل دیرو لروپراتو ولایتونو تن ولگل. اوس بیا هم زده آزاده رادیو ده مایک ده طریق خلق و تایم قدرمان و کاندیدان و او طول ولست غرق بکرم چی که چیرتن ولی دل او مستند و لطفا را ریده مخصه شریک هی که ده کمیشنران و پسطه هی، ده کارمندان و پسطه هی ولایتی، یعنی موږ باز هغه لرو اوس هم، یعنی دا سړی دا نشي کولای چې هغه کسان چې په کمیسیون د شکایاتو کې کار کوي ټولې فرشتي دي، نه دی، هغه هم د دمدغو وطن کسان دي، او د دمدغو نظام او د دمدغو فساد تاثیر لاندې تللی دي، که دای نه چې هم کاندیدان په زور بیایي، دا په خپل د دوی سونه هم دا چې په زور باز کارمندان دې ته مجبوري وي چې دوی باید پیسې ورکړي، پیسې باوجود دوی چې نه خلی، اما بیا یې هم په زور باور.
بله، یو ورسته پښتنه هغه لی اقمل هغه ته چې دغه شکایتونه چې تاسو سره ثبت شوي دي، په دې برخه کې د مشخص کمشنرانو څخه نمونه وړل شوي دي که نه دي وړل شوي، او د کمشنرانو د دون بدلون هم په دې ورځو کې ویل کیږي چې ممکن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دغه کم کمشنر افسران یا د مشرتابه غړي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دی دای پاتې نشي بدون په دې برخه کې عمومي په دې برخه کې ساس معلومات څه دي؟
دا خبرې په هغو موږ هم د میډیا د طریقه اورو او بعضې د مشران د حکومت متاسفانه چې په پټو سترګو باندې عدالت کا مثلا کله کله د دواړو کمیسیونونو نوم یادوي په داسې حال کې چې هغه هیڅ تفکیک د دوی په منځ کې نشي کولی، یعنی لامدا وچ غواړي چې دواړه یو ځای وسوځوي، په داسې حال کې چې باید مستند کار دوی وکړ. که د دو کمیسیون وي او یا هم د ټاکنو د کمیسیون وي، که جرم یوه شخصي پدیده ده، مثلا اجتماعی پدیده نه ده، شریک انفرادی پدیده ده که معلوم باید چی چی کوم کمیشنر ده ټاکنو ده کمیسون فساد کرده ده پا فساد که کل ده او کوم کمیشنر ده ټاکنو ده شکایت ده کار کرده ده. مثلا پا صور راز تماخ ده حکومت دو هم ده رئیس جمهور دو هم رستیال دواره کمیسونونه په خپل خبرو کې یاد کړل او ویل چې د خلکو سره جفا کړی ده. دا مختقطا د منلو وړ نه ده او د دې په ارتباط مخ خپل غبرګون څرګند کړای هم دی، مکتوب رسمي دی ته لګلای دی، ولی چون دی د میډیا د طریقه دا خبر کړی ده، زه هم غواړم د میډیا د طریقه دا وایم چې دوی د دوی خبره باید سنجیده وي که چیرته د شکایتونو کمیسون کوم جفا کړی وي، په کوم فساد کې ښکیل وي، کوم بحران یې منستر وړی وي، کوم قانون شکنی یې کړی وي، نو لطفا د هغه واضح کړي او په واضح او روښانه شکل د راشد موږ سره د حساب وکړه او موږ ځواب دی یو، او که نه وي هیله مند یم چې د داسې ګنګوسو او د دغه سه په اصطلاح عامه خبرو نه د دې ډډه وکړي. او بالاخره حکومت کولای شي قانون واضح دی، د قانون په اساس دی مخته ولاړ شي، قانون د تطبیق کړي، کېدلی شي دغو کمیسیون کمیشنران ازل ته برابر شي مطابق د قانون او یا هم د موږ د قانون، با وجود دو چې کمیشنران مسئولیت لري بغیر د مشهود و جرایمانه، اما دا په دې معنا نه ده چې موږ ځوابدهی نه یو. هر کمیشنر په خپل ځای کې جواب دی، مطابق د قانون حکومت دی، ساران ولی لري، قضا لري، محاکم لري، باید مو به طریق راشي ولا شفاف. داسې نه چې حکومت په خپل د اکثر بحرانو د خلق کول او اصلي دلیل حکومت وي، اصلي موجب حکومت وي، او کمیسیونونه بیا دلته راشي وسیله واقع شي او قرباني شي، دغه درست نه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د بحران حکومت جوړ کړی؟
یعنی 50% حکومت کې شریک دی، دا تنها د کمیسیون کار نه دی، تو غوځای چې ما ته معلوم دی
دا ویل کېږي. دا تاسو کمیشنرانو چارواکي ته نشوي دي دواړه کمیسیونونو ته وایي چې دا هم حکومت تر مد نیم په نیم ټاکل شي، نیم اجرایه ریاست ټاکل شي، ولسمشر یې مړی، صحیح ده خبر؟
کمیشنران چې ټاکل شوی دي
کمیشنران د مشرتابه غړي،
دا خبر غلطه ده، دا هغه عامه ګنګوسی دي چې اچول کی اووازی دي، اما په حقیقت کې دا غسې خبر نه ده. مثلا زه خپل کاملا یو به طرفه خزایمه په د هیڅ ګوند غړیتوب نه لرم او د هیڅ طرف نه د ټول افغانستان سره.
قدرمنو اوریدونکو، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسیاله همیرا اقمل وچه ازادي رادیو سره انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنی په برخه کې معلومات ورکول. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو، خاونه ولرای.
اشرف بل خائف کرو نتری زی خلاق I'm not afraid to die.